بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا دیوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او نا شکر شي او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول او په دغه سي حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1404 هجري لمریز کال د جوزا یو غبرګولی د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د مئی له 23 نیټې سره سمون خوري. زه اتولاخ ګرنه یم او د نن مازیګرنۍ یو ست خبرونه کې ستاسي د قربتوب ویاړ لرم. دوستانو د نن ورځې په خبرونه کې به هم د معمول په څیر لومړی د ایران ورپسې د افغانستان بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د غراز به د خبرونې په دوام کې ولې ټرمپ د غزي د نسل وژنې په اړه چوپ دی خو په امریکایي جنوبي افریقایي د نسل وژنې ادعا کوي. په دې اړه به درته سیاسي تفسیر ولرو او همداراز زموږ همکاران به درته د خپرونې په دوام کې د رڼا سرچینې پروګرام وړاندې کړي او دغه راز هر کل راشه پروګرام هم درته لرو. او د نن ورځې وروستی پروګرام به زموږ تلپاتې خوشبو وي چې د دې درې وړو پروګرامونو په پرله پسې وړاندې کولو سره به بیا زموږ یو څه خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې د نن مازدیګر په ټولګه کې مو راټول شوي مطالب د خوښې وړ وګرځېږي او د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. خو مخکې تر دې چې خپرونې ته ورشو ورځو یوې لنډې دمې ته بیا به د خبرونو سره ټکو سره یو ځای ستاسې درنو په خدمت کې حاضر شو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې شوې. په مکړې د دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران او امریکا ترمنځ پنځم پړاو مذاکرات په روم کې د عمان په قربتوب ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو بیلابیلو برخو کې د ایران خدمتونه وستایل. د نړۍ بیلابیلو هیوادونو کې د سوینیستي رژیم سفیران احضار شوي او د امریکا ولسمشر د افریقا ولسمشر باندې دروغجنه ادعا کړې. بخیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس رقچی د ایران او امریکا ترمنځ د عمان په منځګړیتوب د غیر مستقیمو خبرو اترو په پنځم پړاو کې د ګډون لپاره د ایتالیا پلازمینې روم ته تللی دی. د جمعې په سهار د ایران د بهرنی چارو وزیر د حقوقي، سیاسي او بانکي او مالي چارو کارپوهانو په مشرۍ یو سیاسي پلاوی په سرپرستۍ روم ته ورسېد ترڅو د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سره د غیر مستقیم خبرو اترو پنځم پړاو پیل کړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس رقچی تر اوسه د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکاپ سره په غیر مستقیمه توګه د عمان د بهرنی چارو وزیر بدر البوسعیدی په منځګړیتوب څلور پړاو خبرې کړې دي چې درې پړاوې په مسقط او یو پړاو په روم کې ترسره شوی. ایرقچی د پنجشنبه په شپه یو تلویزیونی خبرونه کې وویل چې موږ به له خپلو حقونو څخه شاتګ ونه کړو. زموږ ایټمي پروګرام په شمول د یورانیمو غني کول باید دوام وکړي خو په ورته وخت کې چمتو یو چې د باور جوړونې او شفافیت رامنځته کولو اقدام وکړو او پراخ نظراتونه ومنو ځکه موږ د خپل پروګرام د سوله ییز ماهیت په اړه ډاډه یو. په دې خبرو کې د ایران اصلي غوښتنه دا ده چې د امریکا یو وړخیز او غیر قانوني بندیزونه په اغیزمنه توګه لرې شي. ایران هم درز د ایټمي وسلو د عدم خپرېدو د تړون NPT د یو مسؤل غړي په توګه د یورانیمو غني کول خپل حق بولي او د سون توکو پر سایکل ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمشنر کډوالو لپاره د روغتیا، کارموندنې او تعلیم برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت د خدمتونو ستاینه وکړه. فلیپو ګراندی د ایران او د ایران د روغتیا درملنو او طبي تعلیم وزیر محمد رضا ظفرخندی سره په لیدنه کې د ایران اسلامي جمهوریت له لوري د کډوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، تعلیم او کارموندنه کې د ارزښتناکو خدمتونو ستاینه وکړه او وویل دا خدمتونه د امریکا د بندیزونو او یو شمېر اقتصادي ستونزو سره سره خورا ارزښتناک دي. د پارس ټوډای د راپور لمخې د ایران د روغتیا او درملنې او طبي تعلیم وزیر په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې د کډوالو روغتیا ساتل یو نړیوال مسؤلیت دی چې یوازې باید د کوربه هیواد پر غاړه ونه وسی. محمد رضا ظفرخندی زیاته کړه په نړیواله کچه د کډوالو د کوربه هیواد په ځانګړې توګه ایران لپاره مناسب مالی او عملیاتي میکانیزمونه باید ډیزاین او پیاوړي شي. د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره عالي کمیسار فلیپو ګراندی په نږدې راتلونکي کې تهران ته سفر پلان لري. ایران په نړۍ کې د کډوالو د قربتوب یو له مهمو هیوادونو څخه دی او د امریکایي بندیزونو او اقتصادي ننګونو سره سره کډوالو ته پراخ خدمتونه وړاندې کوي. د قطر لپاره د طالبانو سفیر سهیل شاهین وای ایران او هند په خوا فکر کاوه چې دوی د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، خو د هغه په وینا اوس دا هیواد پوه شوی چې د تصور حقیقت نه لري. هغه شاهین د الجزیرې شبکې سره په خبرو کې زیاته کړې چې کابل له اسلام آباد سره ښې اړیکې غواړي او د اړیکې باید د دوه اړخیزې وي، ځکه چې د تور لګول لوبه د هېچا په ګټه نه ده. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې کابل باور لري چې د تعامل له لارې د مسائلو لپاره حل لارې موندل کېدای شي. دغه لوړ پوړي طالب چارواکي ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل باید نور ونه ځنډول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په وینا په 33 هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې خپل ګسان ګمارلي، خو له دې ټولو سره سره دغه ډله تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. په افغانستان کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لیکلي چې مسکو او واشنگټن د یوې معاملې په لټه کې دي چې په هغه کې به امریکا او اوکرین روسیې ته وسپاري او په بدل کې به روسیې په افغانستان کې د بګرام اډا او امریکایي وسلو کنټرول امریکا ته ورکړي. حکمتیار ویلي د روسیې او امریکا ترمنځ د افغانستان په اړه خبرې تر 2022 کال پورې روانې وي او اوس مسکو غواړي دا خبرې بیا پیل کړي. حکمتیار د روسیې، پاکستان او هند لور د افغانستان کې پاتې امریکایي وسلو په اړه د اندېښنو په حواله ویلي چې دا څرګندونې ښایي مسکو چمتو دي له واشنگټن سره بیا معامله وکړي. حکمتیار استدلال کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د شلن او په سپینه ماڼۍ کې د هغه د وینا څخه ښکاري چې امریکا په اوکرین روسیې ته وسپاري، خو په بدل کې به د افغانستان باګرام اړی غوښتنه وکړي. د حزب اسلامي مشر پایله اخیستې چې دا تحولات ښایي د افغانستان د نوو تحولاتو په ازموینې په درشل کې واچوي. حکمتیار په پای کې لیکلي موږ باید د تیرو تجربو څخه ډیر درسونه زده کړو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ کې د زمبرد بند تخنیکي مطالعاتو پروژه پرانستی. خبر پاڼه وایي د اوبو او انرژي سرپرست وزیر دا بند د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو کنټرول او د اوبو د سرچینو پیاوړتیا په برخه کې مهم بللی. د دې بند د جوړولو لګښت د نظر پوښتنو د مطالعاتو له مخې له 591 میلیون افغانیو څخه زیات اټکل شوی. د زمبرد بند په د 1.08 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت سره 40,000 هکتاره زراعتي ځمکې خړوبې کړي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر ایلینا والتونن د پنځشنبې په ورځ اعلان کړی چې هیلسینکی د اسرایلی پوځیانو له لوري پر بهرنیو ډیپلوماتانو د ډزو د جدي او شرمونکي پیښې په اړه توضیحات غواړي. د شاوخوا 30 هیوادونو ډیپلوماتانو څخه جوړ یو رسمي پلاوی چې فنلند هم پکې شامل دی، د چهارشنبې په ورځ د کیراني بختري د جنین اردوګا شاوخوا ته د لیدنې پر مهال اسرایلي پوځیانو د ډزو هدف وګرځېد. د پرتګال د بهرنی چارو وزارت هم اعلان کړی چې د دې برید په اعتراض کې د اسرایلو سفیر احضار کړی. جاپان هم د اسرایلی پوځیانو له لورې پر دې ډیپلوماتیک پلاوی د ډزو له امله د اسرایلي رژیم سفیر په توګه احضار کړی دی. د جاپان د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د اسرایلي رژیم سفیر ته ویل شوی چې دا پیښه ژوره خواشینونکې ده او باید نوې رامنځته شوي. د کاناډا بهرنی چارو وزیر د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسرایلي رژیم د پوځیانو له لورې په څلور کاناډایي ډیپلوماتانو په نږدې ځای کې د ډزو په اړه اندېښنې څرګندولو په اړه به د دې رژیم سفیر احضار کړي. ایټالیا هم په روم کې د اسرایلو سفیر احضار کړی تر څو د جنین پیښې په اړه رسمي او دقیق توضیحات ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د اوروګوي د بهرنیو چارو وزیر هم د اسرایلو سفیر احضار کړی او غوښتنه کړې وه چې د دې پیښې په اړه روښانه توضیحات ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هغه د ترکیې د ولسمشر په توګه په ټاکنو ته راتلونکو ټاکنو ته لیوالتیا نه لري. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان د څرګندونې د هنګري له سفر وروسته په الوتکه کې خبریالانو ته کړې دي. هغه زیاته کړې، موږ نوی اساسي قانون د خپل ځان لپاره نه بلکې زموږ د هیواد لپاره غواړو. زه د بیا ټاکنو یا نوماندۍ لپاره هیڅ لیوالتیا نه لرم. د ترکیې یو اویا کلن ولسمشر د څرګندونې په داسې حال کړي چې هغه د د اساسي قانون د بدلون لپاره هڅې کوي تر څو یو غیر پوځي چوکاټ رامنځته کړي، نه هغه چوکاټ چې د کودتاچیانو له لورې لیکل شوی دی. اردوغان له 2003 کال راهیسې د لومړي وزیر او ولسمشر په توګه واک لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوبي امریکا ولسمشر سیریل راماپوسا سره په سپین ماڼۍ کې د تاوتریخوالي ډکې لیدنې پر مهال د یوې بلې پیښې انځور په دغه هیواد کې د سپین پوستو د وژنې د ثبوت په توګه ښودلی دی. د رویټرز د حقیقت موندنې ټیم تایید کړی چې د انځور د یوې ویډیو څخه اخیستل شوی چې د اژانس د فبروري په میاشت کې د کانګو هیواد په کوماخار کې د وژونکو جګړو وروسته خپور کړی و. د انځور هغه صحنه ښیي چې امدادی کارکونکي د درویشتم په نوم د یاغیانو له لوري د اوربن اعلان وروسته په ګوماخار کې د قربانیانو جسدونو په کڅوړو کې لوګدوي. د جمعې په سهار د یمن له لوري د یو بلاستیک توغندۍ توغولو وروسته د فلسطین په اشغال شوو سیمو کې له جنوب څخه تر تل ابیب پورې په پراخو سیمو کې د خطر زنګونه غږول شوي دي. تر اوسه د دې برید په اړه معلومات نه دي ورکول شوي چې تلفات لري او که نه. پرون پنجشنبه هم یمنیانو په دوو سیمو کې اشغال شوي خبره باندې توغندیز بریدونو هدف وګرځول چې په پایله کې په تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر وتړل شو. په ورته وخت کې د یمن انصار الله غورځنګ نن جمعه یو ځل بیا په بن ګورین هوایی ډګر کې موجود و. هوایی شرکتونو ته او په حیب بندر کې موجودو کښتیو ته خبرداری ورکړی. د انصار الله غورځنګ د اعلان له مخې تر هغه چې په غزه کې د خلکو کړاو او محاصره دوام ولري، په اسرائیلي رژیم باندې به پوځي فشارونه دوام ولري. د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي ویلي دي چې موږ د دښمن ښه پیژنو او هیڅ برید پرته له دقیقې محاسبې پرې نه ترسره کوو. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو بیا هم خراغلاست، تاسو له تهران رادیو زموږ غږ اوري. اوس هم پام وکړئ یوې سیاسي تفسیرې ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا سره په یو تاوتریخوالي ډک لیدنه کې په یو واجب اقدام کې د هغوی د هغه دعوې د ثابتولو لپاره چې په جنوبي افریقا کې د سپین پوستو د نسل وژنې روانه ده، د دغه هیواد د یو مشر ویډیو ورته وښوده چې په هغې کې د سپین پوستو بزګرانو د وژلو غوښتنه شوې وه. د متحده ایالاتونو ولسمشر په دې لیدنه کې په سپین ماڼۍ کې د بیزوي دفتر کې په یو مخکې له مخکې پلان شوي اقدام سره دا ویډیو خپره کړه او راما فوسایي د تلویزیوني کمرو په وړاندې د انتقادي جملو سره هدف وګرځاوه. ټرمپ په دوام کې راما فوسا په جنوبي افریقا کې د سپین پوستو د نسل وژنې او د پراخو وژنو او د سپین پوستو د ځمکو د مصادرې په تورونو سخت وغند. د ټرمپ هدف دا و چې د خپل ادارې ادعا ثابته کړي چې په جنوبي افریقا کې د سپین پوستو ساتنه نه کیږي. د لیدنې په اصل کې د متحده ایالاتونو او جنوبي افریقا ترمنځ د تاوتریخوالي ډکو اړیکو د ښه کولو، پانګونې، ګمرکي تعرفو او د خام موادو د سوداګرۍ په اړه د خبرو اترو لپاره ترسره شوی وه. د دې دواړو هیوادونو اړیکې له وړاندې د ټرمپ ادارې له لورې د تعرفو لګولو او د جنوبي افریقا پر حکومت د سپین پوستو د نسل بچنې تورونو او د افریقا اقلیت د متحده ایالاتونو ته د کډوالۍ وړاندیز له امله تاوتریخوالی پیدا کړی و. د دې لیدنې وروسته ډیرو د تاوتریخوالی د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ مساجري سره پرتله کړه او دای د ټرمپ هغه طریقه وبدله چې د کمزوري هیوادونو مشران تر فشار لاندې راولي. خو د ټرمپ او راما فوسا ترمنځ د ناستې تاوتریخوالی د هغه د زلنسکي سره د فبروري د افریقا ولسمشر کسه هم د دې سیاسي نمایش تمن نه درلوده، خو په یو ډول د مقابلې لپاره چمتووالی درلوده. هغه په دې ناسته که پرته له غوسې هڅه وکړه چې د ټرمپ ادعاوې رد کړي او په عین حال کې د ټرمپ سره له مستقیمې نیوکې یا تقابل څخه ډډه وکړه او په تنزیه اندازې ټرمپ ته وویل بخنه غواړم چې زه الوتکه نه لرم چې تاسو ته ډالۍ کړم. د راما فوسا دا څرګندونې د قطر د حکومت له لورې د ټرمپ ته د یوې الوتکه د ډالۍ کولو وروسته اقدام ته اشاره ده چې په راتلونکي کې به د امریکا ولسمشر دغه الوتکه ایر فورس ون په توګه وکارول شي. ټرمپ له هغه وخت راهیسې چې بیرته سپینې ماڼۍ ته راستون شوی د جنوبي افریقا لپاره د امریکا مالي مرستې پرې کړي، د دې هېواد سفیر له واشنګټن څخه ایستلی او په یو جنجالي اقدام کې د افریکانر سپین پوستو اقلیت یو شمېر غړي د کډوالو په توګه په متحده ایالاتونو کې مېش کړی دی. په وروستیو تحولاتو کې د ټرمپ ادارې نږدې 50 د جنوبي افریقا سپین پوستو ته د کډوالو په توګه په چټکۍ سره رسمیت ورکړي. دا اقدام د متحده ایالاتونو د کډوالو ادارې او ټولنیزو سازمانونو له لوري د اعتراضونو سره مخ شوی دی. د متحده ایالاتونو او جنوبي افریقا ترمنځ وروستي ډیپلوماتیک تاوتریخوالی د جنوبي افریقا د ځمکو د اصلاحاتو نوي قانون له امله پیل شوی. د جنوبي افریقا چارواکو په وینا د قانون د افارتید دورې بېعدالتۍ جبران په موخه ترتیب شوی. د ټرمپ له لوري د جنوبي افریقا سپین پوستو د وضعیت په اړه افراطي حساسیت مهم ټکی چې هغه نسل وژنه بدله د دې داده چې ټرمپ ادعای په اصل کې پر بی بنسټه داوه ولاړ دي. په داسې حال کې چې ټرمپ د غزي په جګړه کې د اسرائیلو د بې ساري جنایتونو په ځانګړې توګه د فلسطینیانو د نسل وژنې په اړه په بشپړ توګه پوه دی، خو د دې په اړه حتی د لفظي خواشنۍ له څرګندولو هم ډډه کړې. هغه چې ټرمپ په جنوبي افریقا کې د نسل وژنې او نژادي پاکسازۍ بللی ده، هغه ته په پرتله چې د اسرائیلو په تیرو شلو میاشتو کې په غزې تړانګه کې ترسره کړي دي د سمندر په وړاندې د یو څاڅکي په څیر دي. په تیرو څلورو کلونو کې په جنوبي افریقا کې 225 بزګران وژل شوي چې 101 تور پوستي و. ټرمپ د جنوبي افریقا سپین پوستو نسل وژنې او پاکسازۍ په توګه یاد کړل، خو د 2023 کال د اکتوبر ریسې په غزه کې د 25,000 څخه زیات فلسطینیانو د وژنې په وړاندې په بشپړ توګه بې پرې والی اختار کړل او حتی د لفظي خواشنۍ له څرګندولو هم ډډه کړې ده. او پر ځای د فلسطینیانو د قتل عام دوام لپاره اسرائیلو ته د وسلو او مهماتو په ځانګړې توګه د بمونو سیلاب روان کړی دی. د تبصرې پای. خو ګودسانو له تهران رادیو زموږ غاوري اوس به تر تاسو موږ همکاران د رڼا سرچینې پروګرام وړاندې کړي. له هغې وروسته ستاسو خپل پروګرام حال که هر کله راشه وړاندې کیږي چې پیغامونه هم پکې دي او تلپاتې خوشبو پروګرام وړاندې کولو سره به زموږ د نن مازدیګر یو شته خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو دا تاسو او دا هم زموږ چمتو شوي پروګرامونه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فلوشي
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي.
دا خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران مجید د روان او آسان تفسیر ل یوې بلې برخې سره ز فاطمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزتمنو اوریدونکو د خدای په فضل مو په تیره برخه کې هومزه سوره پای ته ورسوله. په نننی پروګرام کې غواړو چې د قرآن مجید فیل مبارکه سوره او د هغې تفسیر درته وړاندې کړو. دا سوره 15 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازل شوې ده. دا مبارکه سوره یوې مشهورې تاریخي پیښې ته اشاره کوي چې پکې خدای تعالی کعبه د کافرانو د لوی لښکر چې په هتیانو باندې سپاره وو او د کعبې رنګونو ته روان وو وژغورله او دغه لښکر یې وځبه. په سر کې مو پام غواړو د فیل د مبارکې سورې له لومړۍ تر پنځم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
د ډیر بخښونکی ډیر مهربان خدای په نامه، آیا ودی نه لیدل چې ستا رب له فیل والاو سره څنګه کار وکړ؟ آیا د هغوی چل او مکر یې شنډ نه کړ او په هغوی باندې یې ډلې ډلې مرغان را خوشې کړل چې دغو مرغانو به هغو په داسې کانو ویشتل چې له خټو څخه جوړ په اور پخ سوي وو، نو دوی د خوړل سویو بوسو په زره زره کړل.
ګلونو اوریدونکو، د اصحاب فیل پیشه چې د اسلام له راتګه مخکې ده په تاریخي او تفسیري کتابونو کې داسې ذکر شوی ده چې د یمن پاچا ابرهه د مسیحیت د پراختیا لپاره په جزیرة العرب کې یوه لویه او پرتمینه کلیسا جوړه کړه او مبلغین د جزیرة العرب بیلابیلو برخو ته واستول چې خلک مسیحیت را ته راوبولي او د یمن کلیسا ته راشي. هغه پوهېده چې په مکه کې کعبه د سیمې د خلکو د راغونډېدو ځای دی او د ټولو خلکو لپاره درناوی لري، نو یوه ډله یې مکې ته ولېږله او له خلکو یې وغوښتل چې یمن ته لاړ شي او د هغه له کلیسا څخه لیدنه وکړي. خو د مکې خلکو چې د ابرهه له پلان څخه یې خطر احساس کوه، د دې غوښتنې په مقابل کې سخت غبرګون وښود. د یمن پاچا چې پوهېده تر څو چې په مکه کې کعبه وي هیڅوک د هغه کلیسا ته نه ورځي، د کعبې د ویجاړولو په لټه کې شو او یو لوی لښکر سره د مکې په لور روان شو. هغه مکې تر ننوتلو مخکې یو کس واستوه چې د مکې له مشر سره وبیني. د مکې مشر عبدالمطلب هغه ته وروستل شو. ابرهه وویل: زما نیت یوازې د کعبې ویجاړول دي او د مکې له اوسیدونکو سره د جګړې نیت نه لرم، خو د یمن له لښکر سره جګړه مه کوئ، ګڼې به ووژل شئ. عبدالمطلب په ځواب کې وویل: موږ تاسو سره د جګړې توان نه لرو، خو ستاسو لښکر زما اوښان نیولی دي. له تاسو غواړم چې امر وکړئ چې زما اوښان ما ته راستانه کړی شي. ابرهه د عبدالمطلب په خبرو سخت حیران شو او وی ویل: زه غواړم کعبه ویجاړه کړم او ته په دې اړه له ما هیڅ غوښتنه نه کوې او د خپلو اوښانو د بیرته ګرځولو غوښتنه کوې. عبدالمطلب ځواب ورکړ، زه د اوښانو خاوند یم او دا د کعبې کور هم څښتن لري چې خپله به یې دفاع وکړي. آخر ابرهه د کعبې د ویجاړولو لپاره د برید امر صادر کړ او لښکر یې چې ځینې په فیلونو سپاره و د مکې د ښار دروازې ته ورسېد. خو ناڅاپه د مرغانو یوه لویه ډله چې په خپلو مشوکو کې یې کاڼی نیولی و په آسمان کې راښکاره شوه او د ابرهه په لښکر یې د کاڼو باران یې وواروه. دا کاڼی به چې پر هر چا لګېدل هغه به یې ټوټې ټوټې کاوه. په دې توګه د ابرهه لشکر د منی د ونو د پاڼو په څیر په مځکه وغورځېد او هلاک شو. ابرهه چې ټپي شوی و تښتې ته اړ شو او په یمن کې مړ شو. د تاریخي راپورونو له مخې هغه کال په جزیرة العرب کې د عام الفیل یعنی د فیل کال په نوم مشهور شو او په هماغه کال د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې نړۍ ته سترګې پرانستې. په دې توګه ابرهه او د هغه ملګري چې له دومره لوی لشکر او امکاناتو سره د خدای د کور د ویجاړولو لپاره راغلي وو هیڅکله خپلې موخې ته ونه رسېدل، هم خپله هلاک شول او هم یې پلانونه ناکام شول. دا آیتونه دې تاریخي پیښې ته اشاره کولو سره له یوې خوا د الله تعالی رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د دین پیروانو ته ډاډ ورکوي، له بلې خوا دا ښیي چې کله چې الله تعالی وغواړي په ظاهره د کوچنیو لشکرو په وسیله خورا پیاوړي او سمبال لښکرونه له منځه وړي، لکه څنګه چې په دې کیسه کې د کوچنیو مرغانو او کانو په وسیله د ابرهه تر غاښو پورې په وسله سمبال لښکر له منځه یووړ، چې د خدای د قدرت په وړاندې د سرکشو او مغرورو انسانانو کمزورتیا څرګنده او روښانه کړي. دا پیښه چې آوازه یې په ټول عربستان کې خپره شوه د مکه او کعبې عظمت یې زیات او د خلکو زړونه یې لا زیات د خدای کور ته متوجه کړل.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه موږ دا زده کوو: لومړی، د دیني ځایونو د حرمت او سپېڅلتیا ساتل اړین دی. کعبه د حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام یادګار وو. دوهم دا چې باید پام وکړو چې د دینی مقدساتو بې حرمتي ونه کړو، ځکه د مقدساتو بې حرمتي کول سزا لري او د متعال خدای د غضب لامل ګرځي. دریم دا چې حیوانات د متعال خدای ماموران دي او کله چې الله تعالی وغواړي د حق په ګټه ډګر ته وروځي او دشمنان له منځه وړي.
عزتمن اوریدونکو، د قرآن مجید د فیل د مبارکې سورې د تفسیر په پای ته رسیدو سره ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو او د قرآن د پلوشې تر بل پروګرامه چې یوه بل سوره تاسو ته وړاندې کیږي ستاسو له حضور اجازه غواړو او تاسو په متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
وجب الشكر علينا مدى لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله دا أيها المبعوث فينا. Thank you.
هرکلا
راشا.
په وادو وادو دې دومره زمین کړم چې په هر سبا مستا پرون پکار دی. د تهران راډیو د هر کله راشه پروګرام قدرمنو اوریدونکو د حمزه بابا په دې ښکلي شعر سره مو سلامونه قبول کړي، او د جمعې مبارک ورځ مو هم په خیر وي انشاءالله. ملګرو په دې هیله چې روغ رمټ د خپل پروګرام اوریدو ته به ناست وي. په نی پروګرام کې زه جمیل بنګش خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
یو ځل بیا تاسو خدمت ته حاضر شوو. نو ورځ مو په خیر.
نو ډیره مننه جمیل جانا، زه هم خپلو خوږو مینوالو او اوریدونکو ته لمینې ډک سلامونه وایم، او همدا شان په هر کله راشه پروګرام کې د شاملې دو لپاره د نوو ملګرو لپاره هم د هر کله راشه د واتس اپ ګروپ نمبر که تاسو خوښوي نو اعلان به کړو. نو خوږو ملګرو در سره یې ولیکئ، او خپلو نورو دوستانو خپلوانو سره هم شریک کړئ. زموږ د هر کله راشه واتس اپ نمبر دی 0098 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همدا شان پښتو 99@yahoo.com مو د ایمیل یا برېښنالیک پته ده چې تاسو پر خپل لیکنې لمون پورې راسولی شئ. دغه راز parsoday.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې په بیلابیلو خبرونو، تبصرې، مرکې او دغه شان ادبي، کلتوري او دینی مطلبونه لوستلې، اوریدلې او هم کتلې شي. نو خوږو مینوالو، دلته که تاسو خوښوي یو وړه شان دماغلو، نو بیا راګرځو تاسو خوږو خوږو لیکنو ته.
د هر کله راشه د ګلبن خيستا ګلان یو ځل بیا درته هر کلی و یادونه کوم چې نن یعنی د ذل قیدی د میاشتې 15مه نیټه د ولرز او لمدینه منورې نه خراسان ته د حضرت امام رضا علیه السلام د روانېدو ورځ ده. همداشان د 1418 کال د غبرګولی په دریمه نیټه د بیت المقدس عملیاتو په دوران کې د ایران خرمشهر چې خونین شهر هم ورته یو وخت ویل کېده د عراق د باسي رژیم له خوا نیول شوی و بیرته آزاد کړی شو، او سبا د دغې پیښې کلیزه لمانځل کېږي. نو ملګرو، دا خو د تاریخ وا کوچنۍ پاڼه، اوس بس تاسو لیکنې راواخلو. ګران او قدردان وجد الله صاحب یو ښایسته انځور راستولې چې پکې د سورې طلاق لومړی آیت شریف لیکل شوی چې فرمای څوک چې د خدای له حدونو واوخته هغه په خپل ځان ظلم وکړ.
نو ډیر مننه واجد الله صاحب، بیا به هم د لیکنو په تمه یو. نو ان شاء الله چې عزتمنو سلامت اوسئ. خو عزت الله شمشاد ورور هم بیا د جلال امر سه امرخیل صاحب ډیر په زړه پورې غزل را ډالې کړې ده. نو وای په دردونو ګونګه ژبه مې ګویا کړه، په دردونو ګونګه ژبه مې ګویا کړه، ستا له نوم سره مې چغه د الله کړه، د رحمان بابا خبره مې معنا کړه، د رحمان بابا خبره مې معنا کړه چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه،
پیدا کړه کنه،
زغه مړ کړم او ستا اوخه په مخ راغلی، ما خبره پټوله تا رسوا کړه. زندگی وا لکه کړه د کوچیانو تیریدله لمورې مای تماشا کړه، بی خوبه ته خفه مشي داد راغلم، بی خوبه ته خفه نشي داد راغلم، تنهایی سره مې ستا په سر سلا کړه، د ارمان پاڼه مې وچشوه جلاله، د ارمان پاڼه مې وچشوه جلاله، د غربت سیلې هغه هم
په هوا کړه. ډیر ډیر مننه، ډیر زبردست غزلی راستولو د جلال مرخیل صاحب. یوه نړۍ مننه شمشاد اورورا بیا هم راځي ان شاء الله موږ سره په دې خپل خبرونه کې به شاملېږي
ان شاء الله.
نظام الدین کاکړ صاحب د هزارا قوم د کلتوري ورځ په اړه ډیره خاصه ویډیو راستولې ده او سره لیکلي چې د مینو لسمه نیټه د هزارګانو کلتور ورځ ده. دغه ورځ د ستوري د نسلینو مغول تنظیم لخوا د کویټ په مریابات سیمه کې ولمنځل شو. په کویټ کې میشو شمیر پښتانه بلوچستان او بهروی وګړي هم بیا د کلتوري غونډه ته بلل شي.
نو ډېر ښه کار کړی دی نو ان شاء الله دا خو ډېره ښه او غوره خبره ده کنه. او دغه ډول ورځو شپو او د دستورو منزل د مختلفو قومونو د وګړو په باب د معلوماتو د زیاتېدو او دغه راز په خپلو کې د خاریزو د مینې محبت د زیاتېدو لامل کیږي.
بې شکه
نو مننه چې موږ سره دې هم دا معلومات شریک کړل ښاغلی ککړ صاحب. او له ملګرو غواړو چې په ګروپ کې دغه ویډیو ضرور وګورئ. نو هم دلته به جمیل جان یو وړ شان بیا یو دم وکړو نو بیا به راشو د خپل خوږو اوریدونکو لیکنو
ته ان شاء الله. خانو ګران مینوالو دوباره ما هر کلی کو مستاسو په خپل هر کل راشه پروگرام کې ګران محمد اکبر سلطانی صاحب از مونږ د بل خواګه ملګری بصیر احمد بیدار صاحب په زړه پورې غزل را شاری کړي.
غواړم
چې د پروگرام په دې برخه کې نشر کړو.
بالکل مخخره
وایي چې زنی وخت کې خو اصلي تجربه کیږي د ژوند په حادثو کې خو حتمی تجربه کیږي. وایي چې تا تا بیریا د پرختو غوندې ښکاریږي چې لاس د دوستۍ ورکړي نو سړی تجربه کیږي چې چا سره شریک د ګټې وټې کار شروع کړي چې وخت د ګټې راشي نو دستي تجربه کیږي. زا ورکه قرض کنه قرض او په خپل وخت ترې غواړه د زنو قرضدار خو بیخي تجربه کیږي. او بیا وایي چې د زن سیاسیون دروغ کې داسې ماهران شي وعده کوي وعده به متوي تجربه کیږي. وایي ژوند خپل یو کتاب د تجربو فال پکې ګوره بیدارا غلطی کې غلطی تجربه کیږي.
ډیر لا غزل مراستول دی قدرمن محمد اکبر سلطانی صاحب کور مودان. او بیدار صاحب ته هم وایو چې کد دوی د شعر په ویلو کې رانه کومه غلطی شوی وي نو بخنه ترې غواړو.
او نو بالکل
محترم احسان الرحیم را لیکلی چې اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله وای دا هر هغه علم په وجه چې کافران پر مسلمانانو غالب وي دا هغه علم زده کړه پر مسلمانانو فرض ده.
بیخی صحیح خبره ده ځکه چې خدای تعالی په قران پاک کې هم په همدې مفهوم سره یو آیت شریف نازل کړي او ټینګار کوي چې مسلمانان باید ځان له کافرانو سره مقابلې ته تیار وساتي او هر وسیله چې هغه لري مسلمانان هم باید د ځان د دفاع او له کفارو سره د مقابلې لپاره ولري. نړۍ مننه کوو د ګران قدردان احسان صاحب او له خیستا چمن څخه د ګران عبدالوهاب غیرت ورور دا تازه لند بهره غزل به لملګرو سره شریک کړو چې وای
نو ډیر ښه کار کړی دی. خاص وای
سو تورې تیارې شولې تته ډیوې شولې کلی کاندوله ښکاری کړي ترې ستنې شولې ماته چوپتیا کړله ماته حوصلې شولې غیرت د غنی خوري غبرګې پښتنې شولې نشته د ظلمیو شور شاړې کوڅې شولې لرو برې کاندې څار لرو بر خورې شولې زړه کې د زرغون وطن زخته زرغونې شولې چا باندې ترخې لګي چا لره خوږې شولې لاس کې د جابر اوس پاتې زولنې شولې ګونګې کړه وهاب غیرت ګونګې ټپې شولې
ډېر زبردست غزل دی قدرمن عبدالوهاب غیرت صاحب په قلم مبارکت شه. نو انشاءالله بیا به د هم د داسې خو شعرونو پته مې یو. نو خوګو ملګرو هم دلته یو دم اخلو نو بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته.
د هر کله راشه د ګلمن خيستا ګلاپان یو ځل بیا در دار کلی وي او د ډاکټر زبیلا اقبال سب یو انتخاب راخلو چې در وخت امیر حمزه خان شینواری غزل یې ډالې کړې دي. نو غزل بابا وای بوی خده پریشانا پریشان دی وی بوی خده پریشانا پریشان دی وی گل سیره گریوان سیره گریوان دی وی عشق ته گریان اوسا گریان خی عشق ته گریان اوسا گریان خی حسن خو خندان خده خندان دی وی مینا ک دریاب دی ته ماهی اوسا مینا ک دریاب دی ته ماهی اوسا څوک کا بے گران دے بے کران دی وی څوکا بے کران دے بے کران دی وی اوس په نقطه د سړی تو ولاړ اوس په نقطه د سړی تو ولاړ عمر ګوریزان دی ګوریزان دی وی ما خورتوی آینه مغوړه ما خورتوی آینه مغوړه اوس نو چې حیران دی نو حیران دی وی عشق چې سنگر دی هوس مات نکا خیر دے کا طوفان دے نو طوفان دی وی ورک می کا دے خیال پا هغا گل پسی ورک می دے کا خیال پا هغا گل پسی بوی غوندے پریشان دے نو پریشان دی وی ما خوڑل عمر ما خوڑے نشی ما خوڑل عمر ما خوڑے نشی زلم لکا زوان دے حسی زوان دی وی خدایا چه حمزہ دے مسلمان کا جوڑ خدایا چې حمزه د مسلمان کا جوړ بیا د چې افغان ک نو افغان دی وی
بیا د چې افغان ک نو افغان دی وی نړۍ مننه د ډاکټر زبیح الله صاحب او همدارز د غزل لا بابا څخه د هم داسې زبردست غزل تم کې دی شي خداوند متعال دی وبخي. نو ملګرو دلته به بیا را وګرځو یا که تاسو خوښوي یو دمه به واخلو
او بیا به غږیز
پیغامونو ته
ډیر ډیر مننه خپل قدردانو اوریدونکو چې تر اوسه موږ سره په دې پروګرام کې شامل پاتې دي. دوباره درته هر کلی وي او نن به د ګران جمیل حسین صاحب دا خيستا پیغام چې د پاکو امامانو په حق له خولي شروع نه ویل دي په ګډه سره وورو.
د وارث قران دی هم نات کې قران دی هم دا غ امامان دی ہو جد پاک سبحانا دا وارث قرآن دی ہم نعت کے قرآن دی ہم داغ امامان دی ہو جد پاک سبحانا دا وارث قرآن دی رغلدا ہو جاتا ہم نعت کے قرآن دے ہم داغ دے قبول کو خود عمر ہم دادی اول عمر تا عدد واجب دے واجب خدا رسول برابر تا عدد واجب دے دو خدا رسول برابر امام بین چرگن دے اللہ منز کی حدیان دی ہم داغ امامان دی ہو جد پاک سبحان دوار سے قرآن دی ہم نات کے قرآن دی ہم داغ امامان دی ہو جد پاک سبحان دوار سے قرآن دی ہم داغ واسلہ دے پٹ علم و رسا دے اہل بیت پیغمبر عالم تارہ نمادی لخدا تارا برہان دی دعوت کنن دگان دی ہم داغ امامان دی ہو جد پاک سبحان دوار سے قرآن دے ہم داغ امامان دے ہم داغ امامان دے ہو جد پاک سبحان دوار سے قرآن دے اے قوم مسلمانو نظر و کوئی دوستانو واجب دی خدا طرف نا دا حق دا امامانو واجب دا خدا طرف نا دا حق دا امامانو ہم داغ امامان دی ہو جد پاک سبحان دوار سے قرآن دی ہم نات کے قرآن دی ہم داغ امامان دی ہو جد پاک سبحان دوار سے قرآن دے ہم داغ امامان دے
ہم داغ امامان دے ہو جد پاک سبحان او دا وارث دا قرآن دے
بالکل
جزاک اللہ جمیل حسین صاحب بیا بدے ہم دا داسی خوخو پیغمونو پتمو نو جمیل جان کا دی خوخوی نو زمونگ دا دغا ہر کل راش پروگرام وقتم ہم دلتا پایت رسی گی نو د ټولو محترم اوریدونکو همدا شان د خپلو شعرونو لیکنو او پیغامونو لالارې په پروګرام کې د شامل دونکو نو دوستانو مننه کوو نو لټولو خوږو اوریدونکو به اجازه تو غواړو
علامه مل عملګره
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوینو می لړې په دوام کې ل دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامین خلاف د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړې په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تک کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی، نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو. Thank you.
Thank you.